اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانگزای صاحب بفرمایید.
من نه کوم سرور صاحب وقت په افغانستان کې د سهار اتبدې شوې دا پروگرام د طاهر روشن په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده. خو په سر کې اوري چې ناتو په افغانستان کې خپل حضور د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګټور بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 19 تازه عملیات پیل کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه و نره مهم خبرونه. نن سه شنبه په بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیلېږي چې د افغانستان په اړه به هم پکې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویل له شلو نیولې تر 50 وسلوال هر ورځ په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې وژل کیږي، او وروسته له هغه چې د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، څارونکو ډلو د انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو انتقاد کړی دی. خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن سه شنبه په بروسلز کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم خبرې وشي. د ازادي راډیو خبریال له بروسل په خپل رپورت کې وایي د افغانستان په اړه بس به سبا پیل شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ورځي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستانه ملاتړ جاري وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 500 تنو ترمنځ وسلوال وژل کیږي. دغه وزارت د ویندوی مرستیال جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمیرې د کمیدو په حال کې ده.
ما هر روز از 20 تا 50 شروع شیره ما سپایدر میارین.
جنرال راتمن شوی مکرر ورځ د شلو او 500 ترمنځ وسلوال په عملیاتو کې وژنو موږ هم په ځینې مواردو کې لا دو تر 200 تنو تلفات لرو. ښاغلی راتمن زیاته کړ چې ملي اردو په تهاجمي حالت کې ده او د شفق دوه په نوم عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. او د جرمني حکومت پرون خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د جنسي تیری او قاتل په تور دی او افغان کډوال نیول کېدو باید سیاسي مسأله جوړ نه شي. د جرمني پولیس وایي یو ولس کلن افغان کډوال چې تیر کال ورغلې پر یوې 19 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. دا پیښه د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې شوې ده. د نیول شوي افغان هلک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پولیسو ویلي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. په جرمني کې یو شمېر سیاسي ډلو د دې پیښې له امله غوغا جوړه کړې او د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلاروی انتقادونه کړي دي. بیا هم خراغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشتوالي او د رایې ورکولو د بهیر پر څنګوالي نیوکه وکړه. په ازبکستان کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ادارو مشر پیټر ټایلر پرون د ازبکستان په پلازمینه کې وویل چې د هغه هیواد د جمهوري ریاست ټاکنې په ډېره تنګه فضا کې ترسره شوې.
The dominant position of state actors and limits on fundamental freedoms undermine.
غلی ټایلر وای د دولتي کړیو کنټرول او د بنیادی ازادیو محدودیت په دغه هیواد کې سیاسي پلورالیزم او لګواک سره مخ کړی او دغه مخنیوي کړی چې هلته د انتخاباتو کمپاین پر رقابتي ډول سره ونه رسیږي. مطبوعاتو ته هم د انتخاباتو تر کنټرول لاندې او په تنګ فضا کې څارل دي. دولتي تبلیغاتو خلکو ته اجازه ورنه کړه چې بدیل غوره کړي. د ازبکستان مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې شوکت میرزیایف د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. هغه به ډیر ژر د ازبکستان د نوي ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړي. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب ښاره په بشپړ ډول د دولت مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي چې نن سه شنبه او سبا به په دې اړه په ژنیو کې خبرې پیل شي. واشنګټن چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی دی. د بشار الاسد رژیم ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په حلب کې پرمختګ کړی. د رژیم مخالفو ډلو له حلبه د وتلو امکان رد کړی او د ښار په 30% برخې د واکمنې ادا کړې ده. روسیې په بل خبر کې وره چې د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې پرون په حالت کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکونکی وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پورې کوي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د روسیې د دفاع وزارت ویاندوی ایګور کوناشینکوف پرون دوشنبه وویل د سوریې د رژیم مخالفانو په همدې ډول پر یو روغتون راکټي حملې کړې دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې پر صحي مرکزونو له حملو لاس واخلي. او د فرانسې صدر اعظم امانوئل والز اعلان وکړ چې دغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 45 کلن دی او نن سه شنبه د دغه هیواد د صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتي مبارزو لپاره ځان تیار کړي.
Je suis candidat à la présidence de la République.
خغلی والز وایي زه د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما لپاره بشپړ باور دی. مانوئل والز به راتلونکې میاشت فرانسې د سوسیالیست ګوند د کاندید په وړاندې د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم والز د انتخاباتو لپاره غوره کاندید بللی او ویلي دي چې غواړي نورو ته هم چانس ورکړي. رازو د پروګرام مطالبه ته. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو حضور د سیمې د ثبات لپاره ګټور وباله. یونس ستولتنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم وکړه چې د ناتو ځواکونه د کډوالو د خپرېدو په مخنیوي کې مرستندوی دي. ستولتنبرګ په بروسلز کې د ناتو په مرکز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې دا خبرې کړې. تفصیل له بروسل د احمد شبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شوه. د دې دوه ورځنۍ غونډې یوه مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې لا په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له جاګپوري ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناتو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهاله شمنې دلالت کوي او همداراز په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا دا هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناتو د 28 غړو هیوادو د استازیو تر څنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتو اساسیو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سه شنبه به په بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناتو او اروپای ټولنې پر اړیکو د ناتو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وی پرون دوشنبه په بیلابیلو ولایتونو کې 19 تازه پوځي عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت ویاندوی مرستیال جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې دی او د پوځي عملیاتو شمیر ښایي لا زیات سي. فرشته جلال زی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبرۍ د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګندې مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویاندوی مرستیال محمد رادمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د دې عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړې کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار
موجه دی عملیاتو کمرست توانیدلیو چی ده ننگرهار پچیراگام ده بدخشان تگاب او ده دای کندی گیزاب ولسوالی تصفیه کو موجه ده لشکرگاه شهر امنیتی کمربند ورپوری 15 کلومتر سیم پاکا کری موجه پتی رو چو ساعتونو که ده هلمند پنادری ولسوالی که چه دشمن پراخ حضور دلو ده ماین جوره ولستری فابریکه وی جاری کری او یو سلو 15 ماینونه چه حقوی جور کری و تخریب کری دی او پا جلال آباد که چه ده دشمن ده حملو ده پلان لپار را 4000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد راوړل شوی وو ونیول شو د دوه عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی لارې پرانیستې د شاغلی راتمنش په وینا ملي اردو به د خپل پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو برتونیسي چې لوی لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات آسان شي محمد راتمنش زیاته کړه موږ اوس د دشمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو دشمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هغه چې پر لارو پرتې دي او هغه سرکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري جديدي سمج لپاره لومړیتوب لري خو د امنیتي پلان پر اساس زه د ولسوالیو نوم نشم اخیستلای د امنیت دفاع وزارت ویندوی زیاته کړ چې په افغانستان کې د ورځې د شل او 50 ترمن مسلوال وژل کیږي چې زیات پکې بهرانیان دي محمد راتمنه شومدار سرګند کړ چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمن سي خو د هغه په وینا داشمیر د کمیدو په حال کې دی محمد راتمنه شوویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو شکیدل او د لوی لارو د امنیت شکیدل دي د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګند کړ چې د ملي اردو زیات اسکروس د ماین په چاودنه کې وژل کیږي او زخمیانیږي ځکه وسوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لوی لارو ماینونه ږدي
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغه وژنې خپل ولایت د نوامبر 15 می د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوې
موږ
یې نه پخو د چالتا اخونځي تلارسو یادر شوی د دسمبر 13 پوري په دې کمپاین کې له ازادي رادیو سره اوسئ
د هم د کمپاین پاره د هریو رپورت د لوسلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پانی ته ورشي همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته کولای شي بیلابیل خبرونو راپورونه دغه فیسبوکا وګورئ همدارس د هغه راپورونو لینکونه چې د ازادي رادیو پر ویب پانه ازادي رادیو ټکی اورګ خبريږي له همدغه فیسبوک تر لاسه کړئ تاسو همدا شیبه ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې وګیاست جرمنی حکومت ویل دی چې افغان لکل ته پریوی انجلی د جنسی تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسله جوړ نه شي او بلکې د جنایي جرم په توګه ورته وکتل شي د جرمنی پولیسو د جمعې پورې یو افغان کډوال پریوی انجلی د جنسی تیری او د هغې د قتل په تور ونیو د افغان هلک ولس کلند د جرمنی حکومت وی د جنایي مسله ده چې باید سیاسي چلند ورسره ونه شي او باید داسې خبره ورڅخه جوړ نه شي چې د کډوالو پاړه د دې حکومت پر کړنلارو اغیز وکړي نور جزئیات د فرشتې جلال زی په دغه راپور کې
په جرمنی کې د ویځوان انجلۍ د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستي چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو ولسکلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی د ماریا لادن په نوم پر یوه نولسکلن انجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو پولیسو ویلی چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوی ده پولیسو ویلی چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړي چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپره شوي خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی د افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ لکړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوي وشي سره لدی چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالف او سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې کني ولشوي افغان کډوال مجرم او پیژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي خو دا پېښه باید لوی ډلې کډوالو یا ټول افغانانو سره چې هلته پناه غوښتنه کړي و نه ترلسي او لدی دي سیاسي مسله نه جوړوي ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوې میلادي کال تر رسیدو په مراسمو کې هلته ورغلو په ناغښتونکو لګن شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښته. ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه هم اوریدلای شي. دغه پروګرام په همدې ځای ختميږي. لدی ورسته تر 9 بجو د ازادي رادیوي مجله مهیروي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډراما لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري.
دوی کولای شي ل پروډکشن ل لارې ډېری پیسې پیدا کړي. خام مثال د ملالی سریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع لاړخه د تمثيل ویش څنګه شوی. تر دې ارڅړمبای خبرونه لرو. همایون هوا دې راو روي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 شپانو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري. دا یادونې وړ ده چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثرو شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمایزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور اور وي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړ راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نخه کول. باری ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو همدې سړی نه واخلی.
باری ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه سی او پی خوړل یو جانب را پاسې دوبل جانب نه پکې کې یو تن مړ شو چې په بدل کې غابل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو اندارنګ د کم چې جرګمارو جرګمار خلکو دغه فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو نمداسې وشو په اسلام په دمانه خلک هم په د متفق شون دغه کوشنده ورکو هغه سره بشاره چې کمی دی د تختیدل دی په کلی کې نشته دی
هغه وی ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړي خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړه کوي چې د دوستۍ په ځای یو بلی اوګدې دښمنۍ ته زمينه برابروي
دلته یو نفر قتل کړي وو او هغه قاتل چې فرار شو تختید هغه سړی دی دا سړی وجلې دی وروره ته پیږي دغه سړی مونږ ته ستاسو ټول ګواهی هر ځای کې چې پیدا کړې تا نو دا خو تیار بلې پدنه ته ورول دي چې بل پدنه پدې کې پیدا
مولوی نجیب الله حقیار ازادۍ راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې او چاته سزا ورکړي
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته د جرم دی د ظلم دی قران کې راغلي سم ير می به بری ان فقد احتمل بهتان و اسم مبین یو بری او ذمه سره اگر اغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول د عدالت نه دی د انصاف نه دی الله تعالی د دین د جدي خدای حکم کړی دی البته زموږ استاد په انا نوې شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې د تشویش ور دی او شرعی کومه بڼه او سبغه په دین کې نه
هغه وای د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وی
اما کوشنده چې هغه به د سيزه لاړ شي چې چا په وسنه کې بغیر دربنه کومه د سي لاسته راوړنه یا مثبت حل کنشته
په کونړ کې د استیناب محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادۍ راډیو ته وویل د دوه کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنی دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطعه که خصومت نو د دوه کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکړي سره کینی سره وغږیږي یو بل ته بخشش وکړي اماده چې دی ورته چې د تا احمد کوشنده ده کېدلې چې اول له لحاظ د قانون او شریعت هغه سړی پیخي په ځان خبر نه وي اصلی کوشنده نه وي خو دوی یعنی د خصومت قطعه نه کوي بلکې زیات یې کوي بلکه غسلیته یو تشیشور پیدا کوم
د محکمی رئیس وای که هر قومي مشر په جرګه کې د وجل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی
چې دوی کله صلح کوي صلح محتمد د اعتبار ده موږ په منځ خوشاله ولې کلمه د کوشنده کدوې له استعمال نه کوي یا په کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې د دوی خوخی حاصل ک دا به بهتره وي ځکه که پاینده کې دوی محترش چې مو د صلح وسیقې د شرعي تر ته ورسو هغه سی صلح چې په غو کې کوشنده معرفي شوی زغه په وسیقه کې هم نشو ورته رسول بنان ما ته هم مشکل پیدا سه سپینګیری ته هم مشکل پیدا سه هم موضوع هم نشو حل
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګي او قومي مشران د قاتل کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پرې شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمه ته بنځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وجلې شي او ورڅخه خپل بدل اخستې شي د کار سره نه یوازې دا چې دښمنی لمنځ نه ځي بلکې نور هم د یاد کورنۍ ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
محمد عارف همدرد له څو کلونو رئیس سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده، دا هم خپور شوی دی.
همدر صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدر صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدر صاحب په دې وروستو کلونو کې راډیو ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټومبي، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، خکولا ډیر زیات ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینا ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی د لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته یې نه، د ډرامې چې لیکوال وو هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمانه ایر دي، خو دغه ټول برخه باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوی و، په جلال آباد کې شوی و، په کوزه پښتونخوا کې شوی و، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیمت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب، کوم ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلې زما د سریال چې کله مې ثبتاوه یو ډیره برخه ما په کوزه پښتونخوا کې حساب کړه او دلته هم دا و چې دلته خزینه ممثلین نه وي. نو څه فکر کوي دا نور ستونزو تر څنګ دا هم یو ستونزه ده کنه ده او د حل لارې څه ده څنګه کېدای شي چې په دغه سې ډرامو کې خزینه ممثلین را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمې زمونږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي ډېر دودو مند ډېر وخت ونیو. الحمدلله اوس یو څه اصلاحات راغلي دي که مونږ خپل ټولنې ته وګورو. حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې خونځي ته نه پرېږدي. ډراما او سیریال او دا شي نه وړېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ مونږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کم اکیډمي جوړه کړه چې پدې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده ډېر انجونې چې په ننګرهار کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې هغه تعالی موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو او د دې لپاره یو سی لارخون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغه نه چت کو غوتر وسه پوري؟ موږ په دې برخه کې هیڅ نه کوم اکیډمي لرو، نه اطلاعات و کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه و مسلین ته نه دې کړي، نو خزینه و مسلین ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زمونږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمونږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي موږ ډېر مسلینو پیدا کولی شو، روزلی شو، کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکړي بیا بې قدرۍ. خو په هغه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په ما سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و ایزار بوبینو میدم، هغه ته لیکلي بل معنی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالر پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپل ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم یې اورېدلی او سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس راشنا یم، پیژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړه وکړي. د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي، د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا، اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي، دا داغه سکرپ مطالعه کی داغه نزدک کړو کی چې مثال د ډرامې کریکٹرونه څنګه باید اندازه کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي نو که یو سکرپ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپ راوالي او دا اول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپ کې هر څه ښکارا دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپ د لارې نه ډرامه ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظرکشي به کمزوري نور په ډرامه کې دومره سخت څه نشته. صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دی دا ډېر زیات مهم دی او مرکزي خیال چې په ډرامه کې مرکزي خیال څه شی دی ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزي خیال په کوم باندې روان دی
همدر څه ورستی کارونه مڅ دي اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان ډیر زیاته مننه
لتا زو هم مننه
رادیوی مجله ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری
دا ځل وغمه درې لاندې کایتون لوستي په دوه لاندې کایتونو کې ګڼ داسي پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوي وکړو داسي پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نخه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاری بوډۍ ته ورغې ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډۍ ځواب ورکړ غم مکوا زبا د چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منی د ورسره ومنله بوډۍ ورته وویل چې آس غوا چرګي چرګان او پسونه به د حیواناتو له حویلۍ باسي ټول به در سره په داخبل حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندې کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کیږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کورې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ السلام علیکم ګیدړ لالا شکر چې وملې دې موږ خو به تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورتیره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي نو به یې ویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده ستا تعلیم څومره دی په څه پوهیږې کوم کوم چلونه دې زده دي پیشو په ما ته غاړه ځواب ورکړ صاحب یو چل مې زده دی ګیدړ پوښتنه وکړه کوم چل پیشو ورته وویل که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم ګیدړ وویل بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو زه په سلو چلونو کې استاد یم له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاری له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې وی بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي، څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دی یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی، خو وفا هم کوی، دردونه چا ته چه ورلیگی پیدوا هم کوی. خکولی چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، د دیدن منز قضا کوی، د زړه غلا هم کوی. او ظالم مونږ خو د حلوا پس خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوی. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غیږې ته ورځي ورته نسا هم کوی. او خدایا که مینه ناروا وي، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوی. زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، زندگی د یو مجبور اخوند کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی. چې بسم الخانقاه جوړه کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. او یو بل باید داسې حدیث دی دا چې ښځه نمایي دین د بسم الله، ملا صاحب خو ځکه پر ایمان راوړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته. ځینې سمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یوځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یوځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بنده سې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی، او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې دی. دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بې حده ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار په ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې، اوف قرار درومه پر لار، ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمسیم کړی چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې ده د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شننګا اوري په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کیږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودي کودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خواوو په غړمبار راون، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه راسره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمی سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو پر سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي، حال دا چې حقیقت کې دشي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنی د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړو، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نه وي پوره او خیښه پای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیلي شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نه وي پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لا نوی پورا کیف لا نوی پورا بیرته تجربه کته شي. کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شیبه ور باندې تصویر کی چې دیدن ونه شو شیبه پای ته ورسیده. کیدای شي د ژوند د پاره یو تمثیل شي چې زموږ ګرمونه لا نوی پورا چې د ژوند شي شیبه پای ته ورسیږي او څوڅکی څوڅکی توي شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو. پس یو بل جالب شیم چې د خوبونو ده
د خوبونو تمثيلونه هم دي ځینې وخت شاعرانو هم راخېستي دي په دې سره کې یو څه ته وایسته چې دا په کومه برخه کې شامل دي
د خوبونو تمثيلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثيلونو په وښکرا ځي واغ هم ډېر جالب تمثيلونه دي د خوبونو تمثيلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپل ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظر سیمبولیک بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي او اوو ډنګر غوي چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخت ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانتې مشهور سر کومېډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه سی خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب د هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگامه خوب ولید توای خدای له خوب کې خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفه منظرې دي دغه خوب دی دی ویخه په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا پروتیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو خوب نم چې پورته په هوا لکه د باس شومه کیناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه پورته د خاموش زلګینه خوږ د منی ساس شو ما خرڅ مې په هرو کړه د دمو زمانہ خو بینم چې ناستیم د جندی په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکسر شمه ولاړه سری شونډې مسکېش په ماته وی چې ژاړه ژاړه سکدی د زړوینی د شراب د مستانه خو بین معلومه کې څوک راکړي مانه د خو د تمثيلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي
ډاکټر صاحب تمثيل بیا له استعاره او تشبيه او دې سره څه فرق نه لري کینل
تمثيل د استعاره او د نور تخیلي نصر سره څرګند توپیر لري په تشبيه کې خو د تشبيه سره خو نه غلطي ځکه چې غلندوي مشابه مشابه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي په تمثيل کې مشابه به وي د ټول د تمثيل متن چې مونږ وای د ټول مشابه به دي او مشابه هغه معنا دي چې مونږ یو د تمثيل نه راوباسو کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي مونږ د یوې کلمې په ځای بل کړو مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مزل سوځي ته به وای نختیزلی سنتری دي دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي نجونو ته یو بل پیدا کړی دي ته استعاره وایي خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي د کابل نجونې ښیي خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي مثلا د استاد پسرلی په یوه روبایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګورا ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته را څخه ولاړه په دې شعر کې یا په دې روبایي کې د انسان هغه تجربه تمثيلي کې چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي پر چې پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلف شون پسې خو څه شی د خلکو خبره نیوي نو ور کوي او څوک د تن نه نږدې کیږي او بیرته ور نه ځي دغه د مایوسه تجربه د ونی د سیند او د چپو په مرسته تمثيل شوی دی او یا مثلا د ژمي سیوري په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو په دې کې هم تمثيل دی د موضوع په اړه چې خدای د چې مونږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت د چې د چا په کار شو دغه تجربه په کې تمثيل شو او د یو پر کې د سیمبول سره دی سیمبول هم یو فرق ورسره لري د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې کوم چې وویل سیمبول د لشور نه راخوټیږي سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې مونږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میستا ز دیوال وایم یا د ټلیفون ته ز مثلا کمپیوټر وای دغه سینې جوړیږي چې په شوري ډول جوړ کې د لشور نه راخوټیږي او ماناګانی هم غنی وي غنی خو تفصیل چې دا یو ډول شوري سیبام لري شاعران ته فکر کوي چې لمړی دغه موضوع تحلیل کړي به په ذهن کې د خپل فکر د یاري برخې پر بل بل سنگ بوتلو کې مثلا ډیر مشهور تمثيلي شي چې په ادبیاتو کې ډیر مشهور دي د شیخ عطار منطق تور دي په دې کې هدهد د ټولن دیوې طبقې دی پر سیمبول دي سیمر د لوی حسن دی پر سیمبول دي توتی دی بل طبقې دی پر سیمبول دي او طاووس دی بل چې دی پر سیمبول دي شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې وربندې کړي او خپله نظریه وربندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي دومره ژور وی چې د ګڼو لستونکو په تعداد ګڼي مانو وی ولري.
فور دی ودان ډاکټر
صاحب ډیر مننه اومه.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا کی مانا پروتیم سر میں ہے پروتیم سر میں ہے تخبل یار پسنگانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما لک لو لک پسے لو وتم پورت نرگس نا شم پخوا درام بی لو وتم تاو دس پی نی غاڑے دلیلا پا امی لو وتم پٹ می ورت اوے پٹ می ورت سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون نسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی میں نظر لاڑ ماستر گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ یوشن کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے لاس پس تار تو لیونے مس لکا خیام نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما
سوکرا کی منا روتیم سر میخه روتیم سر میخه دخبل یار پسنگانا خوب وینم علما
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com